هم ارزش لري.
له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملي شي. خلیل زاد دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشری او پرختیایي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د افغانی سره میاشت ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنجشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل ایکس پاڼه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیږد خبر ورکړی دی. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلی به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنی مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لومړی 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه ستیدیوم کې وشوه بنگلاديش ته د دوه نیوی منډو په توپیر ماته ورکړه. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن ډیبلل شوی په جرمني کې ډیر وو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانه غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې و.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومانو سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومانو هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
له تاسو سره تاسو نه مننه کوم چې مو ته مو دا وخت ورکړ چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړی او که نه. دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، وي زموږ تاسو به انجینر صاحبان وي زموږ تاسو دغه دندې به زموږ تاسو دغه ماشومان اخلي بیا به هغه زموږ تاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د موادو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ تاسو راتلونکي دي. د دوی سره منحیث د یو رهبر د یو لیډر د یو مسؤول تعامل وکړو، داسې تعامل ورسره ونه کړو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقت کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتما دغه هدف و چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشرانو ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي هغو ته نمونه ورکوي هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی که زما کلي کې دی که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دا نه ستایل کېږي. مثلا په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه بیا تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډېر زیاتېږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده دا ډېره کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بله یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوره چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوشي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څرنه وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زوایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الکته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه مو نارینه حوصله نه لرو نو زر پقاری گو زر غصه کیگو نو خدا نخواسته چې بد تعامل و بد چلند و نشه د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت د کوم لوري چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو د بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 10% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلن شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر او تکلن شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا ته فزیکی تعامل ورسره وشي الاده نکړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوري چې په خطرناک توګه باندې منځځي 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځځي. نو هغه ماشومان سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي، تکول کیږي او هغوی ته بد خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، ای مورې، ای پلاره، تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي د مېلمانه چې راشي دروازې سره کېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزېږي چې مېلمه ته لاس ورکړي، سرمش ورسره وکوي. بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د مېلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، لاسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزېږي. مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نه شي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لور ډیر کم پاتې کیږي، ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډیر خطرناکه موضوع ده او ډیر مهمه موضوع ده او ډیر اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز که استادان اوروي، مربیین اوروي، مور او پلار اوروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بېکار دي، غوته د کار زمینه د مسایل ده. دغه مسلې هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده. له یوې خوا نه خو هغه څه چې د دوی ته ضرور دي، د تغذیې په برخه کې، د خوراک پوښاک په برخه کې، هغه نه ورته رسیږي. له بل لوري بد چلند ورسره کېږي. مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو، نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو. دغه هلته تاسو څه ویل لرئ؟
دقیقا، افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي. کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي، خو اصلا امکان نه لري، ځکه چې هغوی هم د ازادي او ځینې مور پلار متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکوي، خپل ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي، ادارې غلط کار دی. پلار ورته وایي زه فقیر یم، زه پیسې نه لرم، او خواستن چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري، ماته دغه واخله، ماته دغه واخله، دا ورته زما سره د پیسې نشته. نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي، مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې، د خپل همصنفي د پلار سره، د خپل ملګري د پلار سره. هغه ته ول د شایقس دي، ماته نشي خسته، د ما پلار ولې غریب دی، زه ولې د دې زوی یم، زه ولې بل چې اکثره دلته منحرف کیږي. نو لومړی خو دغه کوشش وشي چې دغه ستونزې، مشکلات البته نسبي انداز کې د ماشومان ورنه لرې پاتې شي، او که چېرته بیا دا کان ونه لري، نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی، دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي، موږ د الله بندگان یو، او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي، او دغه ستونزې چې دي دا انشاءالله ختمیږي. ته به لویږي، یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي، ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړېږي. ما ته یادېږي زما مور کونډه وه، زه وړوکی ماشوم وم، زموږ کلي کې یوه ښځه وه، هغه به د ما مور به ژړل، هغه به ورته وایي چې ژاړه مه، تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي. دا خبره زه ډېر ماشوم وم، دا خبر به هغه ګاونډۍ به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول، او په دې باندې به هغه آرامولی. نو کله کله زه مور سره ټوکې وم، د قدم خپل په ځمکه باندې ورته ووایم، ورته وایم چې دا د تور دې اوس غټ شو. نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لږ پوه دي، هغه تسلیت ورته ورکړي، او البته همکاري دا خو یو حق دی چې همکاري ورسره وشي. نو د کوچنیانو سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچني سره په جبهه کې موږ غنه شو، ورسره واقع نه شو، او وته داسې قناعت ورته ورکړي چې خیر دی، شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي، انشاءالله رون سهار به راشي، د مشکلات او ستونزې به ختم شي، دا به د منځه ولاړ شي، ته به لوی شي، او الله مهربانه دی، پلار به د کار پیدا کړي. یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایو، ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي، دا یو شرعي حذر هم دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو صحابي و، یو چاته ماشوم ته ورته راشه، لاس ورته مټه نیول، او څه درته درکم؟ بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا په لاس کې څه شته؟ ورته وایي چې زما په لاس کې خرما ده. که چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دې وایي چې راشه زه څه درکم، نو ته دروغجن نه حسابېدې. نو ماشومانو ته دروغ هم ونه وایو، ځکه چې موږ ورته الګویو، او هغوی ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي، هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي، تر څو د دوی په ذهنونو، د دوی په خلاقیتونو، او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې پوهول سي چې دا کار تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی، هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین زه بولم. همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري، مخکې دینه چې کوم منجلی یو هلک د سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي، یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي، نور شی نشته، راتلونکي ته دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي، او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته به دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اقتنیکه ورته ور نه کړي، تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهاتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان نه هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، دوی باندې صرف لک فوکس پکار دی او توجه ورته پکار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما په هوای خو تاسو په اړین تو باندې خبرې وکړئ، دا ضرور دی. مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ ده، خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت دونه زما جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي او هغوی درسي د پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په باندې زیات اورېدل کی، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نوی، نو روډیوی بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خدس نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا پر رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي متاسفانه، نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدای چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلې شته چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي ده. خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر ده. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې ده ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې په خنیت باندې. البته په خنیت باندې ځکه چې موږ تاسو دغه خنیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو رزق راکوي، نسات کامیابی راکوي په خنیت باندې. چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر د نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبيب یم، د هر چا علاج وکوم، او هغه سره زه فکرم جوړیم که نه جوړیم، ورسره خو د ما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم، او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم، او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې بې علمه وي، جاهل وي، او بې فرهنګ همداسې پاتې کیږي، دغه نه یو وخت کې بدماش جوړیږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړیږي. هغه خپل ځان ته په خطر کې دی، او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی، او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت دی چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې، او کشران په ډېره مینه باندې د مشرانو نه د ټول شی واخلي، او مشران په ډېره مینه باندې تکرار وایم هغه خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، دغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی، او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره مثال ته باندې ډایرک بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار دپاره، او د هغوی د کورنۍ د مشرانو لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي، دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو مساتي مهرباني.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرض یې کې چې است علم او مال او ملګری.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ورتنګو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ بینه افغان نه پکتکانه دلته ورور دې سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کیږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو ته همدا هیله ده چې موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله دی نو افغان پکتیکانه. تیرات پړاند به زه روایم چې واقعا خلک اوس هم مرسته ته ډېر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ده سرسوي. که څه هم سرسوي دي خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي، په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي، ورته نور مرسته سره وسي. زمه را روان ده، کورو بندوبست باید وشي. موسسو پام ورته ونه کړي، ورته را روان زمه به ډېر په ستونزو کې وي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو. نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرستی کې په زابل کې. نو خلک برته روان دي نورې هوادو ته په شاکله رو باندې ځي. کله ته هم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خصید بلاس لوبشي له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، روزګار په سیر په سرپناه نه سه. نو دا په ګرد په چاتو کې ژوند کوي، یعنی یو جمع تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمع را روان ده. دغه غم دی وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان وي لدې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کچاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرم استا استا پختانہ میں علاج استا خبر میں دوا استا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ ہا غالرم نہ دا استا پختانہ میں علاج استا خبر میں دوا استا خبر میں دوا خبر میں دوا سا خبر میں دوا دستر گونو محبت لا سمسا سا مختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا سا مختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم ندا سا پختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا
پندکھم بہ خما دین جنگا یا پتور پہ کدی پندکھم بہ